تا برنامه بعد خداوند یارو مددگارتان.
په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به په کابل کې د وروستۍ چاودنې په اړه جزئیات ترکړو چې د تایمنی په سیمه کې سوې ده. په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه به هم د حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي دا برید طالبانو ته متوجه کېږي. نو راپورونه هم ستاسو لومړی عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې پر یوه مینی بس انتحاری حمله شوې ده. ترکیه د هالند شارزدافر احضار کړ او اروپایي اتحادیه غواړي چې د کریمیا پر سر د روسیې یو شمېر شرکتونه او افراد باندې بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. یوه انتحاری حمله کوونکې نن په کابل کې پر یوه مینی بس حمله وکړه. امنیتي چارواکو په پلازمینه کابل کې چاودنه تایید کړې، خو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا برید پر چا شوی دی. ویل شوي چې حمله کوونکی پلی و. د پیښې نور جزئیات تر اوسه پورې څرګند نه دي. د بلخ والی وایي اجرایه رئیس د خپل سیاسي واک د ساتلو لپاره د معاملې په لټه کې دی. عطا محمد نور نن په بلخ کې له خپلو پلویانو بخښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. ښاغلی نور وویل ښاغلی عبدالله نه دی توانېدلی چې د جمعیت ګوند د پلویانو غوښتنې پوره کړي. د ولسی جرګې رئیس د امریکا د کانګرس د هغې طرحې هرکلی وکړ چې پر اساس یې غوښتنه شوې چې پاکستان دې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از موضوعګیری کانګرس امریکا در حمایت از افغانستان و پاکستان متهم ساختن گویا که حامی تروریزم هست و ولسی جرګې از این موضوعگیری روشن کانگریس امریکا حمایت میکنه.
شاغلی ابراهیمی د ملګرو ملتول امنیت شورا څخه موغوشل چې د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتول منشور سره سم اجراءات وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله عبدالله د خبره د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وکړه او ویل چې دې ډلې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ حملې له امله لسګونو کسانو ته مرشوب له واوښته. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي تیر کال په سوریه کې لږ تر لږه 6225 ماشومان وژل شوي او 2 میلیونه نور سوري ماشومان د مهاجرت له کبله ځوري شي. ترکیه په انقره کې د هالند شارزدافر احضار کړ چې له هالند د یوه ترک وزیر د استلو او د مظاهره چانو خلاف د زور اخیستلو په وړاندې رسمن اعتراض وکړي. رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ تور ولګاو چې په لویدیځ کې نازیزم لا هم شته. د همداراز وویل
هالند باشپخانه اچکنامه یپیو
د هالند صدر اعظم ویلي چې غواړي له ترکیه سره اړیکې بیرته ښه کړي. څه غواړئ چې ښه کړئ؟ تاسو تر اوسه پورې دا کار جبران کړی نه دی. لومړی هغه څه جبران کړئ چې کړی مو دی. ترکیه وروسته له دې د هالند شارزدافر ور وغوښت چې د شنبې په ورځ هالند د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو د سپرلۍ الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنکړه او د ترکیې د کورنیو او ټولنیزو پالیسیو وزیره فاطمه بتول سایان یې له خپلې خاورې وایستله. په موسل کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې د امریکا استازی وایي که د عراق په دغه ښار کې د داعش هر غړی پاتې شو او به وژل شي. بریت مکرګ دا خبرې پرون یکشنبه په داسې حال کې وکړې چې عراقي پوځیانو د موسل د لویدیځ درېیمه برخه ونیوله او له ښاره وتلې وروستۍ سړک بند کړ. عراقي پوځیانو په جنوري کې د موسل نیمایي ختیځ ونیو او په وروستیو اونیو کې پر لویدیځ ولکه ټینګه کړه. ټاکل شوی ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د اروپایي اتحادیې دا پریکړه چې نن دوشنبه به یې وکړي. د 155 تنو او 10 کمپنیو پر ضد بندیزونو موده اوږدی شي. د سکاتلند مشران هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا تر وتلو مخکې د سکاتلند د خپلواکۍ په اړه دوهمه ټول پوښتنه وشي. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا ستریجن نن دوشنبه وویل غواړي د 2013 په پای کې او یا د 2019 په لومړیو کې په سکاتلند کې ټول پښتنه وشي. د 2014 کال په ټول پښتنه کې په سلو کې 55 رای ورکونکو د سکاتلند له خپلواکۍ سره مخالفت وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. دا په شپږ څلوېښت کلونو کې جاپان ته د سعودي عربستان د یوه پاچا لومړنی سفر دی. د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چاودنه د قرغن تیپې د جنوبي ښار د ختلان پوځي محکمې ته نږدې په یوه ښوونځي کې وشوه. او ګرجستان د ابخازیا پارلماني انتخابات چې د روسیه پلو بلتون غوښتونکو له لورې ترسره شول غیر قانوني وبلل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د ابخازیا ټاکنې غندلي، هغه د نژادي تصفیه پوځي یرغل او د روسیې له لورې د دې سیمې د نیولو د قانوني کولو لپاره یو بل هڅه وبلله.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د کابل په تایمنی سیمه کې پر یو بس 14 سوي د چي چارواکو هم منلې او ویل کې چې مرګ جوړ هم لري. په همدې مجله کې به جزئیات تر سره شریک کړو. په داسې حال کې چې پر سردار محمد داود خان روختون د بریټ پاره تیړنې روانې دي، د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي پر دغه روختون د بریټ مسولیت طالبانو ته متوجه کیږي. د همدې روختون د بریټ پاره ځینې داسې شکونه ست چې ګواکې له روختون دننه له بریټ کونکو سره مرسته سوي ده.
بخاطر تخریب مذاکره و ناکامی مذاکرات، هر آنچه که با خود داشتن و در خریده خود داشتن میدان کشیدن برای تخریب ما کار کردن.
په بخښ سره د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونه وی چې وای د ولسمشي مانی سره د خپل سیاسي خبرو ته دوام ورکوي او وی چې اجرایی ریاست هڅه کوي د جمعیت ګوند او ترمنځ د خبرو غټرو خند وګرځي. نو راپورونه همسته د مجله مو تشپړنیو بچو در سره اوسي. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. دوستانو، لکه چې وړاندې مو په خبرونو کې هم واردل، نن په کابل کې یو حمله سوې ده، یو انتحاري حمله سوې ده چې چارواکي وایي د په کابل کې پر یوه مینی بس باندې سوې ده. دا چې د دې پیښې جزئیات دي زموږ همکار تمیم اخګر هم د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی او د پیښې سیمې ته ورغلی دی. اخګر صاحب، که زما آواز اورینو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دا پیښه څه وخت ده؟ بله، مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته د پیښې په اړه ووایاست چې په کومه سیمه کې دقیقا سوې ده، آیا مرګ جوبله هم لري که نه؟
بله، زه همدا اوس د تایمني کوڅې په اول سره کې ولاړ یم او زموږ تقریبا یو سل یا یو نیم سل متر لرې دغه واقعه رامنځته سوې دي چې دا یو موټر بم حمله وه چې تر ډیره چې شاهدي عیني شاهدان وایي د دوی هدف د روشان کمپنی چې یو مخابراتي کمپنی دی په افغانستان کې هغې کارکوونکي وي او د هغوی موټر نه یا کاستر موټر و چې د نن شاوخوا 15 بجې دغه حمله ترسره شوه او د روشن امنیتي کارکوونکي چې نه غوښتل د هغوی نوم واخیستل شي زموږ سره ویل چې په دغه موټر کې شاوخوا 40 تنه د روشن شرکت مخابراتي شرکت کارکوونکي وو چې د هغوی د ډلې دوه ښځینه حالت ویرکوونکي دي، یعنی حالت نازک دي، او د هغوی تر څنګ درې نور د دوی همکاران چې دي چې نارینه دي، نو هغوی هم صحي وضعیت ښه نه دي دونده، نو ټول هغه کسان شفخانې ته انتقال شوي دي. او د دې تر څنګ تایمني سرک یو ډېر فرزهام سرک دی چې پر دغه لار کې ویل کېږي نور موټران هم تګ راتګ درلود او د دوی تر څنګ نور ملکي کسانو ته هم تلفات او هغوشتي دي. تر اوسه امنیتي ارګانونه چې زموږ سره خبرې کړي دي ویلي دي چې یو ښځینه ملکي ښځینه په دغه بریټ کې ټپي شوې دي، او نور کسان د تکیانو په اړه تاسو موږ ته جزئیات نه دی راکړی دقیق.
بله ډیره زیاته مننه تمیم اخګر، و چې د کابل د تایمنی سیمې څخه چې هلته پیښه سوې ده 14 سوې ده موږ ته معلومات راکول. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د کابل په نننۍ 14 کې یو میرمن وژل سوې او اته کسه ټپیان دي. محمد حدیث پردیس له صدیق صدیقي سره مرکه کړې ده چې دلته وي وو.
دا صدیقی صاحب ډیره مننه چې وخت مراکو مهرباني وکړي د نننۍ پیښه پاړه له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریک کړي.
دا چاودنه د تایمنی په ساحه کې شوې ده. لورنی معلومات پولیسو دا دی چې د سړک په غاړه کماین چاودنه ده. اوس هم موږ پولیس خپل بررسیانې کوي په دې ساحه کې هغه وسایط چې ول لکه درې یا تر څلور وسایط پورې خراب شوي دي. په خواشینۍ سره چې یو کس یو ښځه په ساحه کې و هغه شهید شوی دی او اته کس نور ملکی کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته لیږدول شوي دي. دا د پولیسو صحیح کې چې ول لمړی معلومات دي موږ نور جزئیات باندې هم کار کوو او تاسو به د جزئیاتو نه خبر شي.
صدیقی صاحب دغه هدف په اړه کې راته څه ویلی شي چې مشخصا هدف څه ګو دي پیخي؟
د دښمنانو د طالبانو اساسي هدف د افغانستان خلک دي. په هر ځای کې تاسو ګورئ دوی هغه سیمو کې چاودنه کوي چې د چې عام وګړي دي، شفخانه باندې چې هلته زخمیان دي دوی برید وکړي. اوس هم ګورئ داسې یو ساحه کې چې هلته ټول ملکي خلک دي، ګڼه ګوڼه ده، رفت آمد دی، په داسې یو ساحت کې دوی دا چاودنه ته یا دا د دوی کار دی. اساسي دوی هدف د افغانستان خلک دي، دوی بل کوم هدف نه لري، د طرفګر خلک دي. دوی سره باید ټول په کلکه مبارزه وکړو.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم چې دا څوک چې مرګ ژوبله ورته اوښتي دي کې ملکیان او نظامیان شامل دي که ټول ملکیان دي؟ په دې برخه
تر اوسه زما گزارش چې د صحیح څخه راغلی دا ټول ملکیان دي او دا ښځه هم چې پکې شهید شوی ده هم په صحیح کې و خواشینۍ سره، او نور هغه اته کسان هم ټول ملکي افراد دي چې ټپیان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقي و چې د کابل د نن مازدیګر د 14 په اړه جزئیات راکول. د همدې پیښې په اړه د نورو جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو خبرونو سره پاتې شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او بیا هم یو بل امنیتي موضوع ده. افغان حکومت اجرایی رئیس وای پر سردار محمد داود خان روختون د برید مسولیت طالبانو ته متوجه کیږي. شغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې طالبان د ټولو ډلو لپاره د ترهګریزو بریدونو زمینه برابروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روختون د برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای پر سردار محمد داود خان روختون جنایتکارانه برید د دهشت اوم قوټول اسلامي او انساني ارزښتونو ته بے باوري خي. خاغلی عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه برید کې تر ډیره ټپیان په نخښه شوې دي. د نوموړي په خبره د یاد برید مسولیت طالبانو او هغوی ته چې له طالبانو ملاتړ کوي متوجه کیږي، ځکه چې د ترهګریزو بریدونو لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده.
ګروههای دهشتګر به نامه مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند.
دوی هیواد کې ترهګریزې ډلې په بیلابیلو نومونو فعالیت کوي، خو د برید اصلي مسولیت طالبانو ته متوجه کیږي چې ټولو ترهګریزو ډلو ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې او په ورته وخت کې هغوی ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کوي. یو شمیر انتحاري حمله کوونکو د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه برید کې 9 تنه ووژل شول او 3 نور ټپیان شول، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر 1 تنه او د ټپیانو شمیر 4 تنه ښودلی دی. د دغه حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش پر ځان منلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید کیږي، بلکې تر دې د مخه په 1491 لمریز کال کې هم پر دغه روغتون برید شوی و چې په کې شپږ تنه وژل شوي و او 23 نور ټپیان شوي و. له دې خونړۍ پیښه وروسته افغان حکومت ویل چې د برید په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څېړنو کې پرمختګ شوی خو د دغه لړۍ تر بشپړېدو وړاندې جزئیات نشي شریکولی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې لخوانه را منځ شوی دا ټول شین باید وڅیړل شي ځکه دا یو وخت غواړي
دا چې حمله کوونکي څنګه روغتون ته ننوتی او څرنګه یې چاودیدونکي مواد روغتون ته لیږدولې په دې اړه ګڼې پوښتنې موجودې دي خو ښاغلی وزیر وی په سردار محمد داود خان روغتون کې ځینې کسان له حمله کوونکو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي سیاسي کارپو بشیر پیژن وی د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ حملې په څیر د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په دغه برید کې ښکیل کسان اشد مجازات شي
سمه ځخلا ساتي راټیو اوري د بلخ والی اتا محمد نور د ارګ لولسمشي مانی سره د خپل سیاسي خبرو اترو د دوام خبره کوي وایي چې د اجرایي ریاست هڅه کوي د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د خبرو خند وګرځي تفصیل به د مجیب رحمان حبیب سی پراپور کې وو
د بلخ ولایت محمد نور د جمهوریت ریاست لا مانی سره د خپل خبرو اترو له دوام څخه خبر ورکوي وایي چې ډیر ژر به یو ورستۍ پایلې اعلان شي خغلی نور وایي چې دا خبرې اترې د جمعیت ګوند په سازیتوب له ارګ سره ترسره شوې دي او اساسي هدف یې همدا دی چې د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقونه تامین کړي د بلخ ولایت یادو خبرو اترو د ترلاسه شویو پایلو څخه راضي بریښي او د هغه په باور چې د اجرایي ریاست نه دی توانېدلې تر څو د جمعیت ګوند د غړو او طرفدارانو غوښتنې ځواب کړي او د هغوی حقوق تامین کړي ښاغلی نور وایي چې ډاکټر عبدالله د لپاره چې خپل موقف او قدرت حفظ وساتي په هڅه کې دی تر څو د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو لپاره خنډ شي هغه یې په اړه وویل
که از ما نمک خوردن آل حال نمکدان مشکنارن
هغوی چیز مونگ ملگای خوردل اوس مو نمکدان ماتوی دیاد و مذاکرات ده خراب باولو بخاطر یه لحر توان و هر چه چه پوست و استفاده کرده ترسو زموگ ده تخریب بخاطر کار وکری او ده جمعیت گون ده خبراتر لامات سرمخ کری د بلخ ولایت محمد نور وایي چې اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو ساتلو په خاطر د معاملې د ترسره کولو په هڅه کې دی ښاغلی نور لدې کبله له خپل پلویانو بخښنه وغوښته چې له دوی څخه یې غوښتي وو تر څو په تیرو انتخاباتي ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ وکړي
بس ملت عزیز خود هم معذرت بخوایم
له خپل ملت څخه هم بخښنه غواړو چې تاسو مو دې ته وادار کړئ تر څو زموږ سره نظر خپل کړئ او زموږ سره همکاري وکړئ لازموږ مو ملاتړ وکړ او د صندوقونو شاته ولاړی رایه مو وکاروله تاسو زحمت وایست ښاغلی نور وایي چې د جمعیت ګوند د اهدافو د ترلاسه کولو او خپلو هوادارانو ته د هغوی د حق ترلاسه کولو په خاطر به په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې میدان ته راووزي سره له دې چې هڅه مو وکړه د یادو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست نظر هم له ځان سره ولرو خو د یاد بنسټ ویاندویانو ونه غوښتل دومره ژر په دې اړه نظر څرګند کړي د یادولو ده چې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د ښاغلي عطا محمد نور خبرې اترې شپږ میاشتې دمخه پیل شوې او هغه مهال داسې ګمانونه موجود وو چې ښاغلی نور د جمعیت ګوند په استازیتوب نه بلکې د خپلو شخصي ګټو خوندي ساتلو او په بلخ کې د والی په توګه د پاتې کېدو په خاطر دا مذاکرات پر مخ بیایي مجیب رحمان حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف
خبری مجله اوري
د افغانستان د مشانو جرګې یو شمیر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو یو ځای راتګ به کړکېچ رامنځته کړي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کډوالو یو ځای راتګ به د بیکاری د کچې د لوړېدو ترڅنګ په خپله کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کړي حدیث پردیس نور جزئیات راکوي
د بریتانیوي ګارډین ورځپاڼې د دې مطلب تر خپرولو وروسته چې خایي یو میلیون افغان کډوال به په روان میلادي کال کې افغانستان ته ستانه شي د مشرانو جرګې یو شمیر غړي هیواد ته د کډوالو د یو ځایي بیرته راستنېدنې په اړه اندېښنه ښیي د مشرانو جرګې غړي نجیبې حسیني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو یو ځایي راتګ به کړکېچ رامنځته کړي خو په تدریجي ډول یې راستنېدل د اندېښنې وړ نه ده
پاکستان مهاجرین به زور اخراج کړي په شکل کتلي اخراج کړي ډېر حکومت افغانستان په مشکل مواجه شي که په تدریجي ډول اخراج شي په افغانستان خپل وطن ته بیرته راځي ممکن مشکل نه وي
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ګارډین ورځپاڼې ویلي ښایي په روان میلادي کال کې شاوخوا یو میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خپل هیواد ته ستانه شي په مطلب کې دغه شان راغلي چې دغه کډوالو راستنېدل به په افغانستان کې د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه کړي په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي که کډوال د یوه ځانګړي پلان له مخې راستانه شي دومره ستونزې برامنځته نه کړي، خو له پلان پرته به په یو ځایي توګه د افغان کډوالو راستنېدنه د حکومت لپاره یو بله ننګونه وي. سیاسي کارپو بشیر عاطف:
که چېرته د افغانستان او د ملګرو ملتونو ترمنځ یو تړون نه مخې یو چوکاټي برنامه له مخې دوی بېرته راستانه نه شي، بله شکه دا به یو بل ناوري.
دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې له حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرجوبله واوخته، د پاکستان حکومت د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. په پاکستان کې له ترهګریزو بریدونو وروسته د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني پولیسو د ناوړه چار چلند په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تیره ورځ د پاکستان شاش دفیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه احضار کړ. خو د دې ټولو سره سره د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د راستنیدو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما انتظار داریم که ممکن مانند سال 2016 نزدیک
به دوی مونږ تمه لرو چې د 2014 میلادي کال په څیر په روان میلادي کال کې هم نږدې 1,000,000 افغان کډوال ستانه شي. مونږ ورته په لوړه کچه چمتووالی نیولای، خو که کډوال په یو ځای نه بلکې په تدریجي توګه د کال په اوږدو کې راستانه شي، مونږ ورته ښه خدمتونه وړاندې کولای شو. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویندا هم وایي هڅې روانې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو څخه په استفادې د تورخم او سپین بولدک لارې هم د مسافرو پر مخ پرانستل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له وروستي اقدام هرکلی وکړ. د یو شمېر راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس ځینو غړو داسې یوه طرحه ترتیب کړې چې که تصویب سي نو له مخې پاکستان په رسمي ډول د تروریستانو د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. رحمت الله افغان او نور جزئیات:
که څه هم لا معلومه نه ده چې د امریکا کانګرس په یوه خلو پاکستان د تروریستانو د ملاتړو هیوادونو په قطار کې شامل کړي کنه، خو په دې اړه د افغانستان ولسی جرګې د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو له لومړني اقدامه هرکلی وکړ. تر ډیره د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې بحث په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون د حملې پر څرنګوالي راڅرخید، خو بیا هم د دغه جرګې ځینو غړیو د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو د نظرونو په اړه خبرې او څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دا چې د امریکا کانګرس له افغانستان څخه ملاتړ کړی او پاکستان یې د تروریزم ملاتړ بللی، موږ یې هرکلی کوو.
از موضوعګری کانګرس امریکا در حمایت است.
د افغانستان د ملاتړ په اړه د امریکا د کانګرس موضوعګری او همدارنګه چې پاکستاني تورن کړی چې ګواکې د تروریزم ملاتړ دی، پولیسي جرګه د امریکا د کانګرس له دې موقف څخه ملاتړ کوي.
ښاغلی ابراهیمی د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ملل متحد له منشور سره سم اجرایات وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یو طرحه ترتیب کړي چې په اساس پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په توګه پیژندل کیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یو طرحه ترتیب کړي چې که تصویب سي په اساس به پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل سي. تیت په امریکایي سناتور ویلي دي چې پاکستان د امریکا له بې باوره شریکانو څخه دی او له تروریستانو څخه د دوامدار ملاتړ په خاطر د امریکا په دښمن بدل سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنې، د تروریزم د ملاتړ او د افغانستان په خاوره باندې د تیري له امله شکایت پاڼه وسپارله. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیوادونه تر فشار لاندې راولي. د دغه جرګې غړي غلام فاروق مجروح په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
زموږ ټول نړیوال همکاران له هغوی سره چې موږ تړونونه او موافقتنامې ورسره لرو، دوی د افغانستان پر وړاندې مکلفیت لري. افغانستان باید ورسره خبرې وکړي. د افغانستان دښمنان د هغوی ملاتړي هیوادونه دي تر فشار لاندې ونیسي، تر څو چې موږ له دې حملو او ستونزو خلاص شو.
یو شمېر وکیلانو بیا ټینګار کاوه چې که امریکا او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانستان سره د لاسلیک کړي موافقتنامو، امنیتي، دفاعي او ستراتیژیکو تړونونو مادو ته ژمن نه وي، نو افغانستان باید دغه تړونونه لغوه کړي.
ازادي راډیو د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان په نوم د یو بنسټ غړو نن په کابل کې اعتراضیه لاریون وکړه او په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې وروستۍ پیښې وغندلې او د امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. ابراهیم صفی د دغه لاریون په اړه راپور لیږلی دی.
د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان په نوم بنسټ وایي چې ناسم مدیریت او په امنیتي سکتور کې د غیر مسلکي کسانو شتون وسلوالو مخالفینو ته دا زمینه برابره کړې چې په ترهګریزو حملو لاس پورې کړي او د عامو خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د دغه سازمان غړو د دوشنبې په ورځ په یو اعتراضیه لاریون کې چې د دفاع کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس چلیپا شوي انځورونه یې له ځان سره لیږدول، د یادو کسانو د لرې کېدلو غوښتونکي شول. د یاد سازمان رئیس امید وطنیار چې د لاریون پریکړه لیکې لوست، په یوه برخه کې په هیواد کې وروستیو نامنیو او ترهګریزو پیښو ته په اشاره سره وویل:
سازمان جوانان مبارز
د وطن د مبارز ځوانانو سازمان د ملي والی د حکومت د بیغوري او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله په اړه خپل دریځ اعلان وی او د افغان امنیتي سکتور رهبری د خاریانو د امنیت ټینګولو په برخه کې ناتوانه، ضعیفه او ناکامه ګڼي.
بل خو دغه سازمان خړو د نمونه په ډول د افغان حکومت د بیغوري جنازه په یو تابوت کې ځای پر ځای کړه او د ادغال جماعت نه د حضوري چمن پوري په ګول یک ډول او روسته ورته اور ورته کړ. د دغه سازمان رئیس وای د ملي والی په حکومت کې زورواکي او بی عدالتي د وسلواله مخالفینو په فابریکه بدل شوی او له افغان ولسمشر نه وختل چې روان وضعیت د ختمولو په برخه کې اقدام وکړي. دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستي کې وسلواله مخالفینو په ډله ییز ډول پر شپږمې امنیتي حوزې او د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وکړي او په لوی شمیر عامو خلکو او پوځیانو تمر ژوبله واړوله. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي اقدام کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په هدف د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د سار د بورډ د رئیس په توګه ټاکلی دی. له دې وړاندې هم د کابل او یو شمیر ولایتونو د امنیت قمندانانو د تعیناتو په برخه کې اقدامات شوي ول. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی دغه اقداماتو ته په اشاره ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د اصلاحاتو دروستلو لپاره قوي اراده لري.
حکومت اراده جدي برای اصلاحات
در حکومت په ټولو برخو کې د اصلاحاتو لپاره جدي اراده لري، په ځانګړي ډول امنیتي برخه ته. تر څو موږ وتوانیږو چې له نویو ظرفیتونو څخه په ګټه اخیستنې په امنیتي برخو کې نوي او وړې چیرې په دندو وګمارو، تر څو له یو اړخه وکولای شو اصلاحات راسي او له بلې خوا زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شي.
خاغلی مرتضوی همداراز د زورواکو او فرصت طلب کسانو په اړه وویل چې د قانون له مخې باید له ټولو سره یو ډول چلند وشي او هغه کسان چې سرغړونه کوي د هغوی په وړاندې به هم قانوني چلند کیږي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ترکیه کابینه د دوشنبه پر ورځ پر هالند د بندیزونو پر لګولو د غور کولو موضوع مطرح کړه. د ترکیه د کابینه یو وزیر ویلي دوی شای د مجازاتو لپاره ځینې اقدامات وکړي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د ترکیه ولسمشر د هالند پر حکومت تور لګولې چې د نازیانو د بقایو په څیر چلند یې کړی دی. رجب طیب اردوغان هڅه کوي هغې ټول پوښتنې ته د ترکانو ملاتړ جلب کړي چې په مرسته یې د صلاحیتونه زیاتېږي. اردوغان ویلی څنګه چې د هالند حکومت د ترکیې دوه وزیران پرینه شول، ترک مهاجرو ته د رای خپلولو په نیت وینا وکړي، دغه حکومت باید له بندیزونو سره مخامخ شي. دا مسأله د دې سبب شوی چې د ترکیې او اروپا ترمنځ په اړیکو کې بل کړکیچ راسي. دا په اصل کې د چې ترکیه هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي تمه کیږي چې د ترکیې د کابینې وزیران پر هالند د بندیزونو لګولو پر مسله نن پر ځایي وخت ماښام 2 بجې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د چارو لپاره د ترکیې وزیر عمر جلیک ویلي چې شاید دغه بندیزونه وضع سي او په دې توګه د هالند د وروستي اقدام ځواب ووایي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشمې په ورځ تور ولګوه چې په لویدیځ کې لا هم نازی زمسته.
هولنډا بشپکانه اچکنامه یابیو
د هالند صدر اعظم ویلي چې غواړي له ترکیې سره اړیکې بیرته ښه کړي. څه غواړي چې ښه کړي؟ تاسو تر اوسه پورې دا کار جبران کړی نه دی. لومړی هغه څه جبران کړی چې کړی مو دی.
یوی سرچینی ویلی دغه بندیزونه به په اقتصادي برخه کې د اقداماتو ترڅنګ د دوړو هیوادونو ترمنځ کلتوري فعالیتونه پوځي او د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه محدود کړي. د هالند حکومت د شامی پورس پرې نه شوت چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو روتردام شارت ولاړ سي. وروسته یې د ترکیه د فامیلی او ټولنیزو سیاستونو د وزیر فاطمی بتول سایان کایا مخنیوي هم وکړ چې هلته غشتل قونسلګری ته د ننسي.
او دوستانو په دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو مشمنی خبری مجله پای ته ورسیده. د دې مجله زما همکار امید مرزبان درته وړاندې کوي. مرزبان صاحب شرق لین،
تشکر. فریبا جان با عرض سلام به شنونده های عزیز، شامتان بخیر. در جریان این مجله خبری از تازه ترین تحولات و خبرها در رابطه با انفجار امروز در